السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری اژانس ویلي چې د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن په خپله ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فایق د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر د مرستیال مارکس پوتزل وروستۍ څرګندونې وغندلې. د یونما مرستیال ښاغلي پوتزل له یوې جرمنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې لویدیځ هیوادونه دې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. ښاغلي فایق وویل هیله من دی چې دا خبرې د ملګرو ملتونو د رسمي دریځ استازیتوبونه کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. ماليزیا هیله من دی چې طالبان له پوهنتونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بدله کړي. د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نور الدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ته په یو استولي لیک کې لیکلي دا پریکړه بیرته بدله کړي. د ماليزیا د لوړو زده کړو وزیر دا لیک په کابل کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارلی دی. په دې لیک کې ماليزیا د خپل هیواد د خزینه محصلینو تجربه هم له طالبانو سره شریک کړي چې په پوهنتونونو کې یې څومره درناوی کیږي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ پرون په اوکراین کې د روسیې د غیر معجب برید په ترڅ کې د وژل شوو ملکي اوکراینیانو شمیرې شریک کړي. دا سازمان وایي چې د سږ کال د فبروري له 24مې راوروسته 6,804 اتیا ملکي اوکراینیان وژل شوي او نږدې 11,000 نور ټپیان شوي دي. خو دا کمشنری ټینګار کوي چې ښایي د وژل شوو شمیر تر دې زیات وي ځکه چې له ځینو سیمو څخه د سختو جګړو له کبله د معلوماتو ترلاسه کول ګران وي. او تجارتي شرکتونو د چین د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د قرنطین محدودیتونه یې لری کړی دي او بهرنیو ته اجازه ورکوي چې د هیواد ته سفر وکړي. تجارتي شرکتونو دا پریکړه د تجارتي فعالیتونو د بیا غوړېدو لپاره مهمه بللې ده. چین پرون اعلان وکړ چې بهرنیان کولی شي چې د جنوري له 8مې وروسته د هیواد ته سفر وکړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو پریکړې لغوه کړي. د طالبانو له دغو اقداماتو وروسته یو شمیر خیریه موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د چارو کتونکو د کار اندېښمن کړي.
طالبان حکومت هم نیست که ولی چه آمه خدمات بلاندی که در با پا یقینی در اولو در افغانستان در آم و گرل لپاره ستونزمن بی.
یو شمیر کورنه وای مجبور دی چه در لونو در تحصیل لپاره لحیواده او وزی.
ما دو دختر زه دو لونی لرم. نه غواړم چې لورګانې مې له زده کړو پاتې شي. دلته هره ورځ وضعیت خرابیږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول.
د نیویارک په یوه څنډه کې واورې او سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ کندهار ته مو بیایو. هلته بڼوال له کرنیزو ناروغیو سر ټکوي.
دا سپیر غوښي او دا نور مرضونه چې هر کال دغه زموږ انګور مرسته کوي. دوا پاشي موږ نس کولای.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. رویټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. بلورتا د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن پر خپل ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړي دي. ګوترش ویلي د ښځو او نجونو د ګوښي یا غلي کولو اقدامات د یو لوی رنځ او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لوی ماتې لامل کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر د طالبانو پر چارواکو غږ کړی چې ژر تر ژره پر افغان ښځو او نجونو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. ولکر ترک په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممانعت پریکړه د افغانستان او حتی د افغانستان د ګاونډیو لپاره خطرناکه بللې. د ښاغلي ترک د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري د مشر ولکر ترک بیان پرون په جنوا کې خپور شو. ښاغلي ترک په دې بیان کې ویلي دي چې هیڅ هیواد نشي کولای چې په اجتماعي او اقتصادي ډګرونو کې پرمختګ وکړي او خپل نیمایي خلک له پامه وغورځوي. په دې بیان کې راغلي دي چې په ښځو او نجونو باندې دا بې بنسټه محدودیتونه به یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. په بیان کې د ښاغلي ترک په وینا دا خبر هم راغلی ده چې د ټولو افغانانو ته اندېښمن دی، خدای به رحم شته چې دا مسله به د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا هم ستونزې پیدا کړي. د طالبانو چارواکو د شنبې پورس په کورونی او بهرنی او غیر دولتي مؤسسو کې شجل کار کول او منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیرونی سې شنبې پانتونونو ته د نجونو تک تر ثانی امر پوری بند کړ، چې د دې په خبرګون کې په همغه ورځ د ننګرهار د ټپ پانسي نارینه او ښځینه محصلینو مظاهره وکړه او دا شعار بدرګه کړ چې تعلیم دې د ټولو لپاره وي. دا مظاهره بیا په کابل، هرات، کندهار او یو شمېر نورو ښارونو کې هم وشوه. په نړیواله کچه د امریکا له متحده ایالاتونو نیولې تر اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو تر سرمنشي او یو شمېر اسلامي هیوادونو د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، د طالبانو دا پریکړه وغندله او له طالبانو یې وغوښتل چې سمدستي خپل پریکړه بدل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري مشر وای د طالبانو له لوري به دا وروستي فرمان چې مېرمنې د غیر دولتي مؤسسو کې کار نه کوي د افغانستان د ښځو او ټولو افغانانو لپاره ناوړه نتیجې ولري. نوموړي زیاته کړه چې د غیر دولتي مؤسسو لپاره له کار څخه د ښځو ممانعت دوی او د دوی کورنۍ له عاید به برخې کوي او له دې به راوګرځوي چې خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي. نو موږ زیاته کړه چې مجبور افغانان به چې د دې مؤسسو پر خدماتو تکیه کوي لمراستو به برخې کړي. تورکوي شزی اونجون له خپل ذاتی حق څخه څوک نشي محرومولای. د طالبانو د هڅې چې دوی غلي کړي او لټولنې څخه تری تم کړي نشي بریالي کېدی. د پوینا د بندیزونه یوازې ټول افغانانو ته زیان اړوي، د دوی سنځ په سي زیاتوي او د دوی د هیواد د پرمختګ مخه نیسي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنري د مشر ولکر ترک څرګندونې د طالبانو لوري له موسسو څخه د میرمنو د کار د ممانعت په ارتباط اوریدې. د دې بندیز په اړه د ازادي رادیو دوه تنو اوریدونکو هم څرګندونې کړې.
اکثرا نجونې او ښځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنی غټیاله وي، نو په دې توګه کچيري دوی په کورونو باندې کېنول سي لدندو منسي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل سي چې اوس مهال ډیر زیات لمړنۍ خوراکي مواد ته اړتیا لري. یعنی د دوی وظیفه چې د پخوا په پرتله څومره واد دوه برابر بنور هم زیات شي.
کومه تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډیر زیات موسسې کار کوي او هغه کې خوندې زمون کار کوي. هغه خوندې په اوسني وخت په اوسني شرایط کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه زمون د خوندې پر غاړه چې مونږ او تاسو ضرب کو په ضرب 2000 کو زنانه زمون خورګانی په کار کې مو شو کې د څه فکر وکړ چې 1000 نفر په 1000 کوزنی په دې نفقه برابر ولا کوس را شو د اقتصادي ستونزو د غوړ مخ کې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. اوس د فکر کې چې 90% ته دغه نشمره چې شو لوړه شو ده، نو دا به د افغانستان په ټولنه، په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته ویسي.
د ازادي رادیو د دوه اوریدونکو نظرونه وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ولکر ترک وایي چې د طالبانو د امر چې خزینه کارکونکو دی په غیر دولتي موسسو کې کار نه کوي افغانستان ته ډیر سخت اقتصادي زیان اړوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو مخکيني استاد نصر الله ستانګزي څخه به واورو چې د ښاغلي ترک له دې اټکل سره هم نظر دی ک څنګه
کچېره ملګری ملتونه د خپل پالیسي او پرانا کې په مجموع کې نور نړیوال سازمانونه چې د جندر یا د جنسیت مثلا د خپل کارکونکو په ارتباط نیسي او همدارنګه د ځینو برخو یا سکتورونو کارونه یوازې زنانه یې که احیانا نړیوال سازمانونه دغه اصول ټینګ ونیسي او د هغې له مخې خپل بشري کومکونه په افغانستان باندې ودروي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د نړۍ د ډیرو فقیرو هیوادو په نوملړ کې راځي. په یقیني ډول چې خپله د طالبانو حکومت هم نشي کولی چې عامه خدمات وړاندې کړي، دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن وي.
یوه خو عمومي خبره ده چې که چېرته دوی بیخي کارونه ودروي د ستونزې به رامنځته کړي. بل لور ته په زرګونو افغان میرمنې هم له کاره محرومه کیږي. د دوی محرومیت له کاره څرنګه په اقتصاد کې ونډه لري، نقش لري؟
ما په یو راپورت کې څو ورځې مخکې ولوستل چې یوازې په سلیب کې د اوو زرو تنو په شاوخواو کې میرمنې په کار بوختې دي. نو داسې که نور محسساته مو سره حساب کړو، دا به په زرګونو شي. نو په زرګونو کورنۍ چې میرمنو له خوا تامینېږي په دقیق ډول په عمومي اقتصاد باندې او د کورنۍ په اقتصاد باندې به ناوړه تاثیرات ولري. بله،
نړیوال د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره بشري کومکونه کوي، کله شل میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي، کله حتی 40 میلیونه ډالر په اونۍ کې استوي. که چیرته دا بشري مرستې په افغانانو باندې بندې شي، د افغانۍ په څه حال وي؟
دقیقا د تیر کال د اگست میاشتې بیا تر ننه پورې د بشري مرستو په نامه چې یو لړۍ په افغانستان کې روانه ده او د 2 میلیارد ډالر په شاوخوا کې ویل کېږي تر اوسه پورې مرسته شوې ده. که چیرې دا ودرېږي، په یقیني ډول د افغانیو ارزښت به په بازار کې په شدت سره راولویږي او دا به په نرخونو باندې بد تاثیرات ولري او په نهایت کې به په عمومي ژوند باندې خپل ناوړې اغېزې وشیندي.
که بیرته د میرمنو د بندیز مسلې ته راشم، له کاره د میرمنو د راګرځولو مسله چې اوس طالبانو یې امر کړی دی، حل لاره تاسو څه ښکاري؟
زه فکر کوم یوازینې د حل لاره به دا وي چې طالبان د خپل تصامیم چې په دې وروستیو کې د ښځو د زده کړې او همدارنګه د کار نه کولو په ارتباط صادر کړي، دا بیرته واخلي او عادي بهیر ته راوګرځوي او په دې ارتباط باید نور کوچني ګامونه هم پورته کړي.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو نصر الله ستانکزای و چې د ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2100 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ وای پریکړه کړې د لونو د خیراتونکو په هدف گاونډیو هیوادونو ته کډوال شي.
په افغانستان کې د نجونو پر تحصیل بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ د خپل لونو د خیراتونکو په هدف د کډوالۍ تکل کړي. دغه کورنۍ وای نه غواړي پر لونو د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ ترخی تجربه تکرار شي. د کابل یو اوسیدونکو چې د امنیتی ستونزو لامل نه غواړي نوم یې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل غواړي د خپل کورنۍ د دریو غړو سره یو ځای ایران ته ولاړ شي تر څو یې لونی زده کړې وکړي. د وای دو لونی لري چې یوې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي او بلې د لومړي ټولګي زده کوونکې ده.
ما د دختر
زه دو لونی لرم، نه غواړم چې لورګانې مې لزده کړو پاتې شي. دلته هر ورځ وضعیت خرابېږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول. په بل هیواد کې ښایي کار وکړم او لونی مې زده کړې وکړي او خپل راتلونکی جوړ کړي.
د وای د نجونو په زده کړو او تحصیل د بندیز د پای ته رسیدو هیڅ هیله ورته نه ده پاتې.
مو تجربه اول دوره طالبان
زده طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ تجربه لرم. ټول خويندې مې او زموږ د کورنۍ نور انجونې به سیواد پاتې شوي. ډېرې لخپلو حقونو به برخې شوي. څوک له مجبور یو د کور هر څه مچلرل او مپلورل. هیڅوک نه غواړي چې کډوال شي.
مهاجر شوه د یو ځای دغه ولې مجبوري است.
په ورته وخت کې د هرات ولایت اوسیدونکو نیک محمد وای غواړي د خپل دریو خويندو او مور سره ایران ته کډوال شي تر څو د خويندو راتلونکي ښه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ غړي پاسپورت نه لري نو اړ دي چې په غیر قانوني لارو سفر وکړي.
سه تا از خواهرای ما از تحصیل باز ماندن، هر کدام